السلام علیکم د ازادۍ رادیو مخمنه خبری مجلې ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونې په سر کې خبرونه واورئ. د قطر یو الوتکه چې روغتیایي مرستې لیږدولې نن کابل ته ورسېده. دا د قطر د هغو مرستو لړۍ ده چې د افغانستان په ختیځ کې د اګست 1 نیټې له زلزله ځپلو سره کوي. د کابل هوایي ډګر ته د قطر له نننۍ مرستې سره دا په مرستو بار لسمه قطري الوتکه ده چې افغانستان ته رسېدلې. په نننۍ رسېدلې مرسته کې درمل، سیروم او د ژوند ژغورنې لپاره نور ضروري دارو درمل او وسایل شامل دي چې د افغانستان په ختیځ کې او تر ډېره په کونړ ولایت کې به روغتیایي مرکزونو او کلینیکونو ته وسپارل شي. د پاکستان پوځ وایي چې په خیبر پښتونخوا ایالت کې د وسلوالو په دریو پټنځایونو برید کړی او 19 وسلوالې وژلي دي. د پوځ په وینا د چهارشنبې په ورځ ډیورنډ کرښې ته څیرمه په مومندو ایجنسۍ کې د عملیاتو په ترڅ کې 14 ترهګر ووژل شول او نن په شمالي وزیرستان او بنو کې د عملیاتو پر مهال 15 نور کسان چې پوځ خوارج بللي دي له پښو غورځول شول. په خیبر پښتونخوا کې تر ډېره تحریک طالبان ډله فعاله ده چې د پاکستان پوځ د خوارجو اصطلاح ورته کاروي. قطر خبر ورکړی چې د عربي او اسلامي هیوادونو مشران یوې غونډې ته وربللي دي. ریټرز خبري اژانس د قطري رسنیو په وینا خبر ورکړی چې په دې دوه ورځنۍ سرمشریزه کې به د یکشنبې او دوشنبې په ورځو په پلازمینه دوها کې پر قطر د اسرائیلو د برید مسله وڅیړل شي. اسرائیلو د سه شنبې په ورځ په دوحه کې د حماس ډلې پر غونډه بمباري وکړه. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني په دوحه کې سیاسي دفتر لري. د قطر د بهرنیو چارو وزارت وایي چې دا دفتر د امریکا د متحدو ایالتونو او اسرائیلو په غوښتنه جوړ شوی دی چې د فلسطینیانو ستونزو ته سیاسي حل لارې ولټوي. د حماس په وینا په دوحه کې د سه شنبې ورځې د اسرائیلو برید د دوی کوم لوړ پوړی چارواکی نه دی وژلی، خو د دوی د یو مهم مشر خلیل الحیا د زوی په ګډون د دې ډلې 15 غړي په دې حمله کې وژل شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د چهارشنبې په ورځ د خپل متحد چارلی کرک له وژنې وروسته رادیکال کیڼ اړخ یې وغندل. سیاسي مدني فعال چارلی کرک د ډونالډ ترامپ کلک ملاتړی د چهارشنبې په ورځ د یو تاویلي پوهنتون کې د وینا پر مهال په ډزو ووژل شو. د هغه له مړینې څو ساعته وروسته ولسمشر ترامپ په یو ویډیویي پیغام کې چې پر خپله خواله رسنۍ تروت سوشل یې خپور کړ وویل چې دا د امریکا لپاره یوه توره شیبه ده. هغه زیاته کړه چې د اداره به هر هغه چاته یا هغې ډلې ته چې په دې پیښه کې لاس لرلی سزا ورکړي. تر اوسه د چارلی کرک د وژنې مسؤلیت چا نه دی منلی. پولیس د قاتل د موندلو په لټه کې دي. او د کرکټ نړیوالې شورا ICC اعلان کړی چې سږ کال به د ښځینه کرکټ په نړیوال جام کې د لوبڅارو چارې ښځې مخته وړي. د ICC د بیان له مخې دا به د دې لوبو په تاریخ کې لومړی ځل وي چې دا چارې په بشپړ ډول ښځو ته سپارل کیږي. د ښځینه کرکټ نړیوال جام لوبې د سپتمبر له 1 څخه د نومبر تر 2 نیټې د هند او سریلانکا په کوربتوب ترسره کیږي. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. درنو اوریدونکو، نن پنج شنبه ده. د 1444 هجری لمریز کال د وږي یا سنبلې شلمه ده چې د 2015 میلادي کال د سپتمبر له 11 نیټې سره برابره ده. راسره اوسې د خبرونې په دوام کې راپورونه خپریږي. راپورونه کې به واورئ چې طالبانو په کندهار کې د یوټیوبرانو او د ټولنیزو شبکو د فعالانو پر کار بندیز لګولی. د کونړ او شاوخوا سیمو پر خونړۍ زلزلې د لسو ورځو له اوښتو وروسته د مصیبت ځپلو کورنیو خبر هم اخلو. په یو راپور کې به واورئ چې د زلزله ځپلو سیمو خلک وایي په تپه تیاره کې ورځې شپې سبا کوي.
زمون کورونو کې چې داخل کې سولر شیشې بیټرۍ نه وي چې څه وسایل هغه ټول له منځه تللي دي. موږ ته دغه بیټرۍ یا سولر شیشې چې رڼا نو دغې ته اشد ضرورت دی.
په یو بل راپور کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا له غونډې سره هم مهاله په یو بله غونډه کې د افغانستان لپاره د یو مناسب میکانیزم د رامنځته کېدو پر اړتیا ټینګار وشو.
بخاطر به خامت د وسیته خرابوالی له امله د مدني ټولنې بنسټونه غواړي چې ملګری ملتونه د افغانستان لپاره ځانګړی میکانیزم جوړ کړي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او نور موضوعات هم لرو.
دی شیبی
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د سید بهروز دلیری په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. ورزو لمړی موضوع ته په کندهار ولایت کې د خواله رسنیو کارکونکي یوټیوبران او ممثلان وای په دې ولایت کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست مسؤلینو یې پر فعالیتونو بندیز لګولی دی. دوی ازادۍ راډیو ته وویل چې د دې ریاست لخوا ورغوښتل شوي وو او ورته ویل شوي چې د ژوندیو موجوداتو د تصویرونو خپرول د دوی د قانون له مخې په اسلام کې ناروا دي او په دې برخه کې د فعالیتونو اجازه نه لري. که څه هم په کندهار کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست او د دې وزارت ویان په دې اړه د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو طالبانو د امر بالمعروف په قانون کې د ژوندیو موجوداتو پر تصویرونو او ویډیوګانو بندیز لګولی دی.
ممثل او یوټیوبر فضل حق هادی له خپلو مینهوالو او لیدونکو سره د خدای پمانۍ ته د ویډیو په خپرولو سره ویلي چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف مسؤلینو د ده او په کندهار کې د ټولو فعالینو پر چارو بندیز لګولی دی. د کندهار ولایت د اوسیدونکي دا چهارشنبه د سپتمبر 10 په خپل فیسبوک پاڼه خپره کړې ده. ښاغلی هادی چې له کابوله سو کلونو راهیسې په دې برخه کې فعالیت درلوده او اوس منسه وای د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
سوشل میډیا کې فعالیت کړی چې کوم څه دې ویډیوګانې او د کوم څه په بڼه باندې مرشي ټلیفون جوړول او په کولو مو دا چې د کندهار د امریکای معروف او نه یې منکر د ریاست په مشته دا خبر راغله چې نور نسی کولای چې تاسو زیرو شان اکاسی کړی یا هم خور کړی یا عکس ونیو واخلي نو باندې اساس یې موږ نور اجازه نه راکړي او دا هم نور موږ کولای شو چې مخ ته لاړ شو نو کولای شو چې تمثیل وکړو. اوس موږ د ډېر هغه پر موضوعات ټولنیز و هغه پات کلتورونه هغه ملکي کلتورونه چې وکړه ما هغه باندې کوم ټلیفون جوړول تر څو مخنیوی وسه د شرکتونو ته په میدانونو جوړول نور خدای سعیت موږ نه درلود چې په پاکستان کې دا شرایط نه دي برابر چې یو څوک دې سوشل میډیا څخه پیسې واخلي. کومې پیسې چې موږ د اعلاناتو د طریقې پیدا کولې یا هم د شرکتونو ته جوړولې هماغه پیسې هم را باندې ودرېدلې.
کندهار ولایت کې یو بل ممثل او یوټیوبر او د خواله رسنیو کارونکي محمد نعیم ریحان هم چې مختلفو پلیټ فارمونو کې فعالیتونه کول ورته خبره کوي او ازادي رادیو سره د دې بندیز په اړه اندېښنه شریکه کړه.
زما خو خپل ځکه کار پرسته ولې چې زه د تمثيل ترغلي یم د فیسبوک تلار یوټیوب تلار مې کار کوي تمثيل په برخه کې خپل خبر سره باندې کار کې د مور په اړه وښتلو نو دغه د نور کار نشي کولای تاسو دا شی چې په اسلام کې شریعت کې ناروا کار دی
دوی وایي چې د سه شنبه او چهار شنبه په ورځو د سپتمبر په 9 او 10 کندهار کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست چارواکو په مجلس کې ورته ویلي چې کدا بندیز عملی نه کړي له قانوني چلند سره به مخ شي. د ولایت کې یو یوټیوبر هم چې له 13 کلونو راهیسې د برخه کې کار کوي او د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل څموکړه په دې اړه په کندهار کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف ریاست نظر ولرو. خو کندهار کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف د محتسبینو عامر رحمت الله طيب او د دغه وزارت ویان سیف الاسلام خیبر د راپور تر خبرېدو د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون چې د 2024 کال په اگست کې د عدلي وزارت خپور کړای په 18 ماده کې په لومړیو دریو بندونو کې د زیرو هو یعنی ژوندیو موجوداتو د تصویرونو یا ویډیوګانو په خپرولو بندیز لګول شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې له بلخ ولایت هم ځینو کورنیو رسنیو راپورونه ورکړي چې ملي ټلویزیون خپرونې چې اوس د طالبانو تر ادارې لاندې دي د همدې قانون د بندیز پر بنسټ د بلخ د والي لخوا بندي شوي، خو طالبانو رسمن تروس په دې اړه څه نه دی ویلي. د یادونه ده چې د طالبانو حکومت د دې قانون تر توشي وروسته د هیواد کابو 19 ولایتونو کې رسنیو کې د ژوندیو موجوداتو پر خپرولو بندیزونه ولګول او یا یې د بندولو هڅې وکړې. خو د دوی تر کنټرول لاندې ملي راډیو ټلویزیون او بختر دولتي اژانس نن هم د ځینو غونډو تصویرونه او ویډیوګانې خپرې کړې دي. د رسنیو د ملاتړ بیلابیلو بنسټونو، د بشري حقونو سازمانونو او ملګرو ملتونو مخکې د طالبانو دا محدودونکي اقدامات غندلي او دا یې د بیان د ازادۍ نقضول بللي دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ. د کونړ د زلزله ځپلو سیمو اوسیدونکي وایي په تپه تیاره کې ورځې شپې تیروي. دوی د رڼا د نشتون له کبله له ستونزو سر ټکوي او وایي چې په خیمو کې اوسیږي او تیاره دوی او ماشومانو ته ډول ډول ګواښونه پېښولی شي. د زلزلې له کبله دا بېکوره شوې کورنۍ د لمر او بتریو په امکاناتو د برېښنا غوښتنه کوي.
خیمو کې ژوند دی چې خیمو کې د رڼا نی مارانی لړمانانی
وایي. بیرنا دوی ته په خیمو کې ژوند ډېر ستونزمن دی. په خپلو کورونو کې ځان ته واړه امکانات برابر کړي وو، خو په خبره یې هر څه له منځه ولاړل. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ د ډیوه ګل درې د اوسیدونکي او زلزله ځپلي عبدالخالق وړاندې ازادي راډیو ته وویل:
زمونږ کورونه په ټول تخریب کړای شوي دي او ویجاړ شوي دي. زمونږ کورونو کې چې داخل کې سولر شیشې وي، بیټری نه وي، چې څه وسایل وو هغه ټول له منځه تللي دي. موږ غوښتنه کوو چې موږ ته دغه بیټری یا سولر شیشې چې رڼا نو دغې ته اشد ضرورت دی. یو سخت ګرمي ده، په خیمه باندې نمر لګېږي.
د دغه ولسوالۍ او بل اوسیدونکي او زلزله ځپلی نور هم ورته غوښتنه لري.
لاسي څراغونه او نهادونه له خوا ورکړل شوي دي، خو دا بسنه نه کوي. موږ غوښتنه دا ده چې موږ ته دغه خیریه بنیادونو له خوا د رڼا اصلي ترتیب برابر شي.
په کونړ کې د طالبانو حکومت سیمه ایز چارواکي دا ستونزه تاییدوي، خو وایي د هواري لپاره یې هڅې روانې دي. د دغه ولایت لپاره د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور رئیس نجیب الله حنیف د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
نو په دوه درې ورځو کې دغه ټول شیان کومل کول یا هغې ته برابرول دا یو ستونزمن کار دی واقعا. خو انشاءالله د رڼا چې ده هغه به هم د هغې دپاره انشاءالله په دې ورځو کې برابر شي او ځنه ته برابر شوی هم ده، ځکه کوم چې کیم اول جوړ شوی دی په کونړ خاص کې هغې ته دغه ضروریات ټول تقریبا برابر شوي دي. نو انشاءالله امید د هغې دوو کیمپونو ته به هم برابر شي.
د یادونې ده چې په کونړ کې تر زلزلې وروسته څو ورځې د ژغورنې عملیات او د بیړنیو مرستو رسول روان وو او تازه دوه ورځې کېږي چې زلزله ځپلو ته د کمپونو جوړول پیل شوي دي. د ملګرو ملتونو پراختیا ادارې UNDP د سپتمبر په شپږمه ویلي وو چې دوی زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره 3 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري، چې پکې د نورو خدمتونو ترڅنګ د سرپناو برابرول، د لنډمهالو او دایمي کورونو جوړول او زیانمنو کورنیو ته د نوې بڼې انرژي برابرول هم شامل دي. میکرلیف مرستندوی سازمان د ارزونې له مخې د اګست او د شمې د شپې نه وخت زلزلې په کونړ ولایت کې شاوخوا 15% ودانې په بشپړ ډول ویجاړې کړې. ملګرو ملتونو د افغانستان په ختیځ کې د دې زلزلې زیانمن 3,00,000 کسان هودلې دي. دې زلزله کې د طالبانو حکومت د معلوماتو پر بنسټ یوازې په کونړ ولایت کې له 2,200 ډیر کسان مړ شوي او له 3,600 زیات ټپیان شوي دي.
د افغانستان په ختیز کې لوی جړونکې زلزلې د لسو ورځو په تیرېدو سره په کونړ او ننګرهار ولایتونو کې یو شمیر زلزله ځپلي وایي چې له هم د سرپنا، خوړو او روغتیایي مرستو له سخت کمښت سره مخامخ دي. دوی نن ازادۍ راډیو ته وویل: لا تر اوسه اساسي مرستې نه دي ورسېدلي او هغه مرستې چې د سرپنا، خوړو او روغتیا په برخو کې ورسره شوي دي دوی ته کفایت نه کوي. د اګست 1 نیټې زلزلې په کونړ، ننګرهار، لغمان او نورستان ولایتونو کې خلکو ته ځاني او مالی زیانونه واړول. په دې اړه نور حال فیروزه عزیزی راکوي.
فرید د کونړ ولایت د نورګل ولسوالۍ د چلاس کلی اوسیدونکی او د اګست 1 نیټې د شپې ناوخته زلزله ځپلی دی چې کور یې په بشپړ ډول ویجاړ او اوس شپې ورځې تر خیمې لاندې تېروي. د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په سمه او کافی اندازه مرستې نه دي ورسېدلې. ورته ویشل سوي خیمې بې کیفیته دي او په خبره یې د باد او ورښتونو له امله بېرته له منځه تللي دي.
هر یو کور وران ده، ړنګ ده، غورځېدلی کم یو نه دی غورځېدلی، نو چاونه یې کړي دي، د اوسېدو زمینه پکې نه برابرېږي، نو خیمې ورکړي دي. خیمې داسې خیمې دي چې واړه او څه ګډوډ او خیمو انتقالات هم ډېر صحیح نه ده شوي. خو لکه ته وایم خوسا ده، یو رقم کمزوري ده چې کېدلې ده چې هغه یو ورځ باد ولګي دویش کو مکمل ختمې کړو که نه، نو دغه مشکلاتونه ډېر دي. ورور د خوراکه انتقالات دا خوراکه مشکلاتونه ډېر زیات دي. دا وړو
د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ زلزله ځپلی صادق خان چې په زلزله کې د کورنۍ دوه غړي مړه سوي هم ورته اندېښنه لري.
دلته چې دی اساسي او بنسټیزو کومکونو ته اړتیا ده، مثلا د کورونو جوړول، روغتیایي مرستې چې دی روانې دي، خدای ابتدایي دي. زموږ غوښتنه دا ده چې د تعلیم برخه کې، د صحت برخه کې، د غذا د مسؤلیت برخه کې، همدارنګه پاکو اوبو ته د لاسرسي برخه کې چې څومره نړیوال او همدارنګه خیریه نهادونه کولی شي مرسته وکړي دا اړتیا ده.
د ننګرهار ولایت د خیوي ولسوالۍ د شګي سیمې اوسیدونکی ولی ساحل هم وایي چې د دې ولسوالۍ د زلزله ځپلو سروې د مؤسسو لخوا سوي، خو په خبره یې تر اوسه پورې دوی ته د خیمو په ګډون هیڅ ډول مرسته نه ده ورکړل سوي.
تقریبا موسسات راغلي وو، یو څه اندازه هغه خلک چې متضرر شوي وو په زلزله کې، هغه یو څه اندازه سروې کړه، خو اما لا تر اوسه پورې د هغې سره کومه مرسته کومک لا نه دی شوي. باید هغه ته د سرپناه زمینه برابر شي، لکه خیمې اولیا که کومک د خیمې وشي. مثال نه خبرې، کورونه ویجاړ شوي دي، د خلکو دیوالونه ولیدلي دي، بعد هغه د دې د آبادۍ یو څه انتظامات په نظر کې ونیول شي تر څو پورې دوی خوندي اوسي، خپلو سیمو او خپلو کورونو ته لاړ شي.
دا شکایتونه او اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغانستان په ختیځ، په ځانګړي ډول په کونړ، لغمان، نورستان او ننګرهار ولایتونو کې له سوې ویجاړونکې زلزلې له لسو زیاتې ورځې تیریږي. کونړ ولایت کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس نجیب الله حنیف هم تاییدوي چې د زلزله ځپلو سیمو خلک لا هم له ستونزو سره مخ دي. نوموړي په دې ولایت کې د مرستو د څرنګوالي او ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
کومې مرستې کړي دي؟ تقریبا هغه زمونږ اولنی ضرورت په ټول پوره شوي دي. دا چې د کومه زندګي په کور کلي کې هغه په خیمو کې نه وي، څه ستونزې به وي؟ زمونږ په هنده کې د دغه نړیوالو بنسټونو نه او همدغه شان د خیریه بنسټونو نه غوښتنه دا ده دغې خلکو لپاره د دایمي سرپناه لپاره زمونږ سره همکاري وکړي.
که څه هم نوموړي د یکشنبې په ورځ د سپټمبر په اوومه په یو ویډیویي پیغام کې رسنیو ته ویلي چې د پلټنې او ژغورنې عملیات پای ته رسېدلي، خو زلزله ځپلو ازادي راډیو ته وویل چې لا یې هم عزیزان تر خاورو لاندې بند پاتې او باید راوایستل سي. د اګست 1 نیټې د شپې ناوخته د ریختار په کچه شپږ درجې زلزلې په کونړ، ننګرهار، لغمان او نورستان کې خلکو ته درانه ځاني او مالي زیانونه واړول. د طالبانو حکومت ویلي چې یوازې په کونړ ولایت کې له دې زلزلې له 2200 ډېر کسان مړه سوي او له 3600 ډېر ټپیان سوي. دغه شان کابو 2000 کورونه هم تخریب کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د روانو چارو په اړه نور راپورونه هم لرو چې وړاندې په خبرونه کې راځي، خو اوس نړیوالو مسایلو ته ورځو. اسرائیل او قطر ته خبرداری ورکړی چې د حماس ډلې مشران د خپلې خاورې وباسي یا دې ونیسي. له دې خبرداري وروسته قطر د اسلامي هیوادونو د مشرانو د سرمشریزې د جوړېدو اعلان وکړ. قطر په عین حال کې هغه راپورونه هم رد کړل چې ګنې له امریکا سره د اسرائیلو په خاطر اړیکې خراب شوې دي. د موضوع جزئیات احمد شیبر اوروي.
قطر هغه راپورونه رد کړل چې دغه هیواد غواړي د امریکا له متحده ایالاتونو سره د امنیتي شراکت بیا ارزونه وکړي. د قطر د نړیوالو رسنیو دفتر دا راپور بې بنسټ وباله او د چارواکو په وینا یې څرګنده کړه چې له واشنگتن سره یې امنیتي او دفاعي اړیکې تر بل هر وخت پیاوړې دي او لا پسې وده کوي. د دوحې واشنگتن د امنیتي روابطو موضوع وروسته تر دې مطرح شوه چې د سېشنبې په ورځ اسرائیل په دوحه کې د حماس ډلې سیاسي دفتر بمبارد کړ. په قطر کې د امریکا د متحده ایالاتونو ستره پوځي اډه ده. د قطر په پلازمینه کې د اسرائیل د حملې په تړاو د حماس په وینا چې واشنگتن او اروپایي اتحادیه یې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني، د حماس کوم مشر نه دی وشل شوی، خو د دوی د یو مهم مشر خلیل الحیه د سوی په ګډون د دې ډلې 15 غړي وشل شوي دي. د قطر د کورنیو چارو وزارت نن په خپل ایکسپانه کې په خبره کړي بیان کې وویل چې د دغو وژل شویو د خاورو تسپارلو او فاتحې مراسم به نن په دوحه کې ترسره شي. په دوحه کې د اسرائیل برید د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ، اروپایي ټولنې او یو شمېر عربي او اسلامي هیوادونو غندلی دی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د چهارشنبې په ورځ قطر ته خبرداری ورکړ چې د حماس ډلې مشران دي یا له خپلې خاورې وباسي یا د عدالت ته راکشي، او که دوحه دا کار نه کوي اسرائیل به یې ترسره کړي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت د نتنیاهو دغه څرګندونې د دغه هیواد په چارو کې مداخله وګڼله او د نورو بریدونو لپاره یو څرګند ګواښ وباله. قطر تر دې ګواښ وروسته خبر ورکړ چې د عربي او اسلامي هیوادو مشران یوې غونډې ته وربللې دي. په دې دوه ورځني سرمشیزه کې به د یکشنبې او دوشنبې په ورځو په پلازمینه دوحه کې پر قطر د اسرائیل د برید مسله وڅېړل شي.
و موریدل چې اسرائیلو قطر ته خبرداری ورکړی چې د حماس ډلې مشران دي یو نیسي او یادې له خپلې خاورې وباسي. په نړیوالو مسایلو کې یوه بله موضوع دا ده چې نن د سپتمبر 11مه پر متحدو ایالتونو د 2000 کال د سپتمبر د 11مې د حملو کلیزه ده. په متحدو ایالتونو کې په دې مناسبت د یاد مراسم ترسره کیږي. څلورشت کاله مخکې په دې ورځ په نیویارک، واشنگټن او پنسلوانیا کې شاوخوا 3000 کسان د القاعده شبکې د حملو په ترڅ کې ووژل شول. له دې وروسته د امریکا په مشرۍ نړیوالو ځواکونو د القاعده شبکې د مشر او مؤسس اسامه بن لادن پر ضد پر افغانستان برید وکړ او د طالبانو لومړی واکمن یې وپرځوله. د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار ډلې سکل د جولای په 1 په یوه 28 مخیز راپور کې وویل چې طالبانو په افغانستان کې د القاعده تنظیم لپاره اوس هم مناسب چاپیریال برابر کړی دی. په افغانستان کې د القاعده شبکې د احتمالي فعالیتونو د راپورونو موضوع نن د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې نور هم شاربو. د خبرونه د ماښام په 2 پیلېږي او تاسو هم کولای شئ چې په دې خبرونه کې خپل نظر څرګند کړئ او له میلمنو پوښتنې وکړئ. د ازادۍ راډیو د واتس اپ په شمیره له موږ سره تماس ونیسئ. د ازادۍ راډیو د واتس اپ شمیره ده 00 4 00 00 01 00 01. تکراروم 00 4 00 02 00 01 00 01.
لا خبرونو ور اخوا
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د شپېتمې ناستې په څنډه کې د یوې غونډې یو شمېر ګډونوالو د افغانستان لپاره د یو ځواب ویونکي میکانیزم د رامنځته کېدو پر اړتیا ټینګار کړی دی. د افغانستان د برخې څېړونکي او د دې ناستې یوې ویناوالې فرشتې عباسي ازادۍ راډیو ته وویل له سلو ډیرو سازمانونو په ژنیو کې د 13 ورځې په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا د غوښتنه مطرح کړه.
د بشری حقوقو یو شمیر سازمانونو د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو د شورا د شپېتمې ناستې په څنډه کې د دغه غونډې له ګډونوالو وغوښتل چې په افغانستان کې د بشری حقوقو د سرغړونو د مستندولو او د عاملینو د پیژندنې لپاره یو خپلواک میکانیزم رامنځته کړي. د جنیوا د ډیالوګ او پرمختګ مرکز چې د چهارشنبې په ورځ د سپتمبر په 10مه په افغانستان کې د بشری حقوقو د سرغړونو په تړاو له جزوي پرمختګونو تر بشپړ ځواب ویلو پوری په نوم ناستې کوربه و. په یوه اعلامیه کې ویلي چې د بحث اصلي تمرکز پر ښځو د لګول شویو محدودیتونو په اړه د ځواب ویلو په هڅو، د جنسیتي اپارتای د قانوني کېدو پر ثبت او د خپلواک څېړنیز میکانیزم پر رامنځته کولو و. د بشري حقوقو په سازمان کې د افغانستان د برخې څېړونکي او د دغې غونډې یوې ویناوالې فرشته عباسي ازادي راډیو ته وویل چې په دې ناسته کې 100 سازمانونو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا وغوښتل چې د افغانستان د بشري حقوقو د سرغړونو ثبت او د عاملینو پیژندنې ته یو ځانګړی میکانیزم جوړ کړي. د وضعیت خرابوالي له امله په ځانګړي ډول د 2024 اګست راهیسې چې طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوی قانون خپور کړ، د مدني ټولنې بنسټونه غواړي چې ملګري ملتونه د افغانستان لپاره ځانګړی میکانیزم جوړ کړي. په ورته مواردو کې لکه په میانمار، سوریه او د ایران د ښځې ژوند او ازادۍ په اعتراضونو کې هم شورا داسې میکانیزمونه رامنځته کړي دي. مدني ټولنه باور لري چې افغانستان اوس ته سخت اړتیا
اړتیا لري او باید همدا سپتمبر د شورا په دغه ناسته کې د میکانیزم جوړ شي. په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ په جنیوا کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه او د څو نړیوالو سازمانونو استازیو برخه اخیستې وه. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا شپږمه ناسته د سپتمبر په اتمه په جنیوا کې پیل شوې او د اکتوبر تر اتمه دوام کوي. ریچارډ بنټ له دې وړاندې د ناستې په لومړۍ ورځ له غړو وغوښتل چې د خپلواک څیړنیز میکانیزم د جوړېدو ملاتړ وکړي څو د نړیوالې جزایي محکمې د یونما ماموریت او د ځانګړي استازي هڅې بشپړې کړي. هغه دغه شان وویل چې ښځې او نجونې په افغانستان کې له سیستماتیکې ځورونې سره مخ دي او هغه سرغړونې چې پر نورو ټولنو اغېز کوي دلته له سزا پرته روانې دي. په ورته وخت کې مدني ټولنو یو شمېر فعالان له دې ډلې سید اشرف سادات د دا شان یو میکانیزم رامنځته کول افغانستان لپاره اړین بولي.
ما امیدوارم چې یو
میکانیزم موږ هیله لرو داسې یو میکانیزم رامنځته شي چې د افغانستان د مدني ټولنو ښځو او سیاسي قشرونو دایمي ملاتړ وکړي، طالبان د ټولو موجوده مواردو په اړه ځواب ویونکي وګرځوي او هم د نړیوالو سازمانونو لخوا د بشري حقونو د وضعیت په اړه د خپلواکو نړیوالو څیړنو لپاره لاره او زمینه برابره کړي څو په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو پراخ اړخونه لا روښانه شي.
د یادونې د وروسته له هغې چې طالبان د 2021 په اګست میاشت کې په افغانستان کې واک ته ورسېدل، پر ښځو او نجونو یې سخت محدودیتونه ولګول. نجونې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو منع کړې او ښځې یې هم په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې له کار کولو راوګرځولې. خو دوی دا کوي چې د ښځو په شمول د افغانستان د ټولو وګړو حقوق د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. هغه دا چې افغان میرمنې او نړیوالې ورسره نه مني.
facebook.com/azadiradio
سموک غاګله آزادۍ رادیو ری او د همدې خبرونې ورستای راپور. یو شمیر افغان سوداګر وای په تورخم کې د څورزو لپاره په تازه میوه او سبزیو د بار موټرو زنډولو دوی ته درانه مالی زیانونه اړولې دي. دوی آزادۍ رادیو ته ویل چې دا زنډ په تورخم کې د غنی غونی او د موټرو د پلټنې لپاره دی وګدو کترونو د جوړېدو لپاره راغلی دی. دوی وای د افغانستان او پاکستان ترمنځ د یو شمیر نور ولایتونو لارو هم تړلې دي چې دوی ته زیاتې ستونزې پېښې کړي.
تورخم چیرې چې د افغان سوداګرو په سلګونو تازه میوه او سبزیو بار لارې موټرې د سانتیګریډ په کچا په 15 درجه ګرمۍ کې د څو ورځې اغاړه د وختلو انتظار باسي. یو شمېر سوداګر وایي په ځنډ د تازه میوې او سبزیو د لاریو او وختلو دوی ته درانه مالی زیانونه اړولې، ځکه په خبره تازه میوې او سبزیجات خراب شوي دي. د تازه میوې سوداګر رفیع الله د چهارشنبه په ورځ د سپتمبر په 10 ازادي راډیو ته وویل د سبزیو سوداګر حمید ګل هم ورته شکایت لري او وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د یو شمیر نورو لارو تړل کېدو د دوی ستونزې لا زیاتې کړي.
زما د 15 تاریخ نه گاډي ولاړ دي او د وسه پورې زما پکې د نن گاډو سره پرون میچ بار کړي دي. د مغو گاډو سره 14 گاډي زما برابرېږي، نو یو گاډي مونږ ته په 15 لکه کلدارې باندې کیږي او مالونه په دسي سوي باندې شوي دي چې مونږ ته پاکستان کې تشه کرایه نه کوي.
دوی د پاکستان له حکومت غواړي چې په تورخم کې د غنی غونی د مخنیوي لپاره د غلام خان ډنډي پټان او انګور اډې په ګډون نورې لارې پرانیزي ترڅو د دوی تازه میوه او سبزیجات په وخت د پاکستان مارکیټونو ته ورسیږي. د افغانستان د سوداګرۍ پنګونی خونه هم وای د دواړو هیوادونو ترمنځ د نورو بدیلو لارو تړل کې دوستون زیاتې کړي. د دې خونی د مدیره پلاوی غړي خان جان الکوزی ازادي رادیو ته وویل
موټران ولاړ دي اما لار بند نه ده، اما بعضی مشکلات تخنیکی دي چې د محتوا مخته موجود دي. هغه دادی چې ظرفیتونه باید جوړ شي، رفت و آمد جدا شي، اوس په فزیکی لحاظ مالونه کنټرولېږي، په یو موټر باندې 10 دقیقې وخت لګیږي. په دې خاطر باندې تلیر ساته کې فدرس او درې نیم سو د افغانستان طرف نه شي هغه حق سبزی او میوې ته 80% ورکړ شوی دی. اما تقاضا زیاته ده، مال ډېر ده او بل طرف ته ډنډي پټان او غلام خان بندرونه بندي، نو فشار زیات نه راغلی دی په تورخم باندې.
نوموړی وایي د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ په دې اړه خبرې روانې دي چې تخنیکي ستونزې حل او له یوې میاشتني ځنډ وروسته یو وار بیا د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې لارې خلاصې شي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د افغان سوداګرو سلګونه موټرې د پاکستان له لوري د افغان موټر چلوونکو لپاره د ویزو د محدودیت له امله دواړو خواوو ته بندې پاتې وي چې سوداګرو ته ډېرې ستونزې پیدا کړې وي. د تېر اګست له لومړۍ نیټې وروسته د دواړو هیوادونو د پاکستان او افغانستان موټر چلوونکو او د دوی کلینرانو ته د ویزو درلودل لازمي کړل. په داسې حال کې چې دا تک راتګ مخکې د ټاټ په نوم د سند پر بنسټ ترسره کېده. د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري او ترانزیت تل د بېلابېلو ستونزو له امله له ننګونو سره مخ ده. له ګڼې ګوڼې نیولې د اسنادو تر محدودیت او دغه راز تر امنیتي ستونزو چې وخت نا وخت په ځانګړي ډول د افغانستان د تازه میوې د حاصل پر مهال سوداګري ځنډولې او دواړه لوریو سوداګرو ته درانه مالي زیانونه اړولي دي.